طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوی چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي، د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري، او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډېر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي، چې له دې ډلې 1,400,000 د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو د ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خوارځواکۍ اخته دي، او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا مې مزار او ځینې نور ځایونه ته مې د درملنې لپاره یوړ، او ډېرې ستونزې مې وګاللې، خو په پښو یې نه درېد. بلاخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه ښه شو، خو سره له دې چې 2 کلن دي ګرځېدلی نه شي.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د خپلو ستونزو په اړه یې وویل:
کل مې لاس نورو ته وکت وي، کله له یو او کله له بل مرسته غواړم. ناروغه او اندېښمنه یم. ټولنې کې مې خلکو سره ناستې ولاړې او وتلو راتلو ته زړه کېږي. غواړم تل یوازې واوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکی یم. عمر مې ډېر نه دی، خو ظاهرا ډېر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي، بلکې په ټوکو یې د کم وزنه ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډېر اغېزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ یې نسي کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي، او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 25 میلیونه خلک، یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه، بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوې. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېډي او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د 150 چرګانو قطع شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولې او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینی او د وړو کاروبارونو د پیلیدو په خاطر یو شمیر وسایل ورکړل شول. په مستحق و کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږي کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل د موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یو برخه د خیاطۍ د ماشینونه ده، بل برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده، بل برخه د چرګانو ده. چې بعضې کورنیو چرګان توضیح کېږي، د هغوی والا بل برخه هغه د گاډو د سمسن یو چا غختنه کړي د سمات تاسو یو گاډي برابر کړي مثلا زه وکړم لایسنس بازار کې دیغه نه استفاده وکم یو شی خرج کما بعض خلک غختنه کړي مثلا زه په کور کې د یو ځای لرم چې وړکې دکانګي زب کې جوړ کم دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړي
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل تر لاسه کړل په دې خوخل چې تر دې ورسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفاده خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی ویل
ما نور کور کې مو خیته ماشین زده هم موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري وځه کم اقتصاد نه لرلو د موسسې طرف هم موږ ته شبکه او رښتونه او ماشین موږ ته روکړو نو موږ اقتصاد ان شاء الله حقيقي
د مرستو تر لاسه کوونکې زیاتوي په بیدیا کې بیکاری زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل تر لاسه کوونکې جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې اوس موږ ډیر خوشحاله یو چې موږ ته د ماشینونه راکړل ډیر پر وسایل دي د خیاطي هر شی موږ باید له کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا کار دي چې نور به وزله خلکو سره دوی همکاري وکړي له کونډو سره له اعتمادو سره
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول مایوبین هم وو چې په خپله د لاس کار او مزدوري نه شوی کولی. احمد ګل چې په لاس مایوب دی وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولی شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم زه په خپله لس پوش مایوبه یم زمږ ته دای دې شنو دغه د خیته غیر ارته برابر کړو نو بس دغه بس می د حلال رزق پوشلو ته کو
بلوري ته په پکتیا کې یو شمیر ځایي مسولین وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼې افغان خزی د خیاطۍ لارې خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزی چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاره خو غنل چې خپل د خیاطۍ ماشينونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړه ورو
د کندنې یا خیاطۍ د ماشين په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. د میرمن چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو مخ کې دی او دولتي ادارې کارکونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان نه بیا واکمنۍ وروسته ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خبرې شوې خو ویل کېږي چې په افغانستان ډیری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته کډه شوې ازادي راډیو ته وویل کونډه ده مشر زوی ناروغه دی او کور هم د خیاطۍ په ماشين چلوي.
زه خیاطۍ کوم د خپل اولاد او د کور په چنام مثلا ماشومان دي زراب مشر زمي مریض دي راته او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګدنه په غاړه کې
د خیاطۍ ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بیلابیلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روختیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روختیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم د روختیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډیر لري دی چې له امله یې ځایي خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د
ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سي تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لاسرسي خدمات وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی ها نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې، نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړي توګه شدې ورکوونکي او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطه شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 10 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1,900 روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیز معلوماتی بس د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له و تر اتو بجو پاجوندی بڼه ل ازادي رادیو واوري.
ده آزادی ملما
طارق وزیر ملما دی د خوستي هم لیکوال دی هم مدني فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن د آزادی رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله د څه سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی کورنۍ تخلص دی
نه دا خود کورنۍ تخلص ته د قوم دی نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر واده د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه مکره زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه سی بس وي خو زیر وخت بیا کله کله زین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسې کو دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسي کې دلته نو یو څه هغه متفاوت واره کښته نو ځکه مې انداغ ورکړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونه ته دار ته کار شوم
که تعلیم تراشم د کابل د شو نه روزنه پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول له په هني سره زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو نه پوهیږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوږیږي او کې لګیږي دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند د بخوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیاتو یو ځکه کوم که خوږیږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکم خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته کار شو یعنی زمې چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شاعر ته امداد او زو دالو سلیکشن هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي کله خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما ارو په نه کار شو چې مثلا دی اشاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کوم او کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دي ارو په نه کړیو کابل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې په خبره دي شمزه کې دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې ده د ټول ژوند مساله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له یو کس سره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکې مې ځینې کتابونه پیول وسل مثلا زه خو ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسو دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن دی خو به ګټه داد چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزد کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د ذوق په ایسم لا په دغه ورو په نه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجنیرۍ ته سم د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپان خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډېر اړیکه لري. هغه ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي. اوس پوه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې اروپانی لیکنې سره چې ملګری کم، نو ځینې ملګري ته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن وي، ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدای ولید، د یو چا ګیډه نشي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاح وایي د مړې ګیډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې، دا هم ممکن نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعه ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم کوایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي را پوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم، خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل وېښتان ورباندې سپینوي، نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي، همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینوسره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه را تش کړي، دغه یو ډول سکون ورکړي. ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکل له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، کله که تر توګه ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا څه ویل ته لري، زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مې نه وځه، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو ویل ته دا ده چې موضوعات ته تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تبه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولې امغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تبه دوی کاری سهم ورته ګوري. یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم. نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې خې ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. اوس ما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. پوره چې څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او هر څه چې وي پر روپانه کې کشباړه وي، یو څه مو په خپله لیکلی شول هغه ولیکو. نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته په هغه کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر خبر ده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې ولا مزه که کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک دیو چې تر هغه لاندې وي خاصند ژبه په ځدکړه کې دا ډېر علي میتود ده. د دوه ساعته کورس وی غاده مسلم څنګه خو ستره غلي ده، د پېښتې هم ډېر لوړ ده، علي ده. لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځایر څه چلولو باید سم ډېر تمرکز په خپل وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترین ځدکړه خپل ځدکړه ده. لو صدانو هم هتا دا ډېر علي خبره ده، اوس ډېر خزم یم سید چې انسان خپل ځدکړه وکړي. نو زه د غزینم ډېر امادم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخه درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم دی ویژه د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیری کې ویژه به زده کولم ډیر مشکل تعریفونه ویژه به زده کول نه کنه ده دا د طبيعي زده شل کتر ورو مو خپل مرانه یې ژبه زده ده نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کی تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس یو ور وایم کله جمعې ورځ روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال خصوص وګړي ډیر برخه استفاده ورن کولې شو مثلا خو خاص د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غلې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي کته ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي کته سو ژبه زده کوي فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټما ټاکي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سره کار ملامه غشبي سره شي مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم په کې وکړه یو څا اور هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب د چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی هغه تفریح سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا ده دویمز ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لار ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه څه د لیکلي دی پلیس لای کړی غلطی درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخنيسي ولیک طبيعي دا کوم ز پښتو دي خبرې کوم ز ما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو خه خبره دا ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په ګوس ماته اوکینه زمينه نه مساعدهږي چې زه امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه را ته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال ودامه تعقیب اول ورځ کې چورته کې نه سم هغه پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دې کله په انټون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شنه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنګ ول ژبې سره ونه وبې زکړي ولې زله سو سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وای نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمیر آواز دی نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چاته مو خیر رسېږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي وو دا دی په هند کې کوم کس ډېر زیات مالداره و نو کورونا اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي کورسی بیا په کیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ډډه کړه وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي راسره مرسته وکړه وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم نو زه خپله په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزه کارانا کار مهم دی هر څه که مادیات را سره کوو دا ژوند فکر هر څه ماشینی کېږي مانویات ته باید ارزښت ورکړي
همدا د مانویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله چې ډېر یو څور څخه لري هم وو سیګو خو ډېر څه مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډیر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نه شي چې ډیرو ته مخ کې کنه یو شی چې پر ونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورمال ګری دي چې تر ډیر هر سیمې ته کتاب ورسو د خوستو وو شپږو لسوالۍ ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي اما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو لسوالۍ ته ورسیږي د ځوانان لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کولای شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا چې په دې کې کار وکړو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته له فعالیت وروسته بیا ورخلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته بیخي ډیر خوشحاله دي او دا د قبایلو یو لیسا ده نو دغه مسئولین بس د کوونکی ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې اول واخیسته مشورې هم ولو مصبر خلو کتابونه وړل نو اتوانه پښتنه کوو یا ساعت ساعت وو اوس هم ماته کوچ نه را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې وټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی سلویخ میلیون ټولنه ده، سلویخ میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅیږي. دا فکر کوم د بختۍ په اساسي عواملو کې هم دا شی شمېرلی شو. ځکه یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي، یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نه شي، دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی. دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو که په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو که بیا هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوي، انسان ډېر زیات آرامۍ احساس کوي. ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي. یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوسو زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅوي. نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک سره برکت یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي، څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړه یو څه ذهن نارامه وم، فکر مې دا وي چې زه باید په دې کې نور هم هڅه وکړم، او کله چې یو څه وکړي او بیا پایله ورکړي، دا وخت هم انسان یو ښې ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې شاز ده اور وسه زړه توري قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو، کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي.
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه، کور ودان.